द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
اولیدونکو ستړي مسې دا د وایس اف امریکا ټي وی ریډیو او ټي وی یو ساته خبری خبرونه ده نن د اتوار یا یکشنبه ورځ کال 2018 د جولای د میاشتې دویمه نیټه ده په پاکستان کې وخت سوې دی د شپې 10 بجې افغانستان کې 9 نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 1 بجه سوې ده د وایس اف امریکا ټي وی ریډیو او ټي وی یو ساته خبری خبرونه کې ستاسو قرباني یو زه کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام
تاسو په دې خبرونه کې تفصیلي راپورونه وړاندې کوو خو ول درته وایو د نن ورځې د خبرونو سرټکی
د افغانستان صدر اشرف غنی وایي د پاکستان سره سوله غواړي او یو ځل بیا یې په طالبانو باندې غږ کړی دی چې وسله کېږدي او د خبرو اترو میز ته راشي
د پاکستان قبایلی سیمې کرم ایجنسی پاړه چنار کې د احتجاج ختمېدو وروسته مارکیټونه تعلیمي ادارې او دفترونه پرانستل شوي دي
او د پاکستان بلوچستان ایالت کې د نوکرینا د خیر غیر حاضرۍ په بنیاد باندې 2 ډاکټران د خپل سکونه لري کړی شوی دی
قدرمنو اوریدونکو اولیدونکو دا او د دې سره یو شمیر نور تفصیلی راپورونه به په خبرونه کې تاسو وړاندې کوو مر سره ملګری اوسئ
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون د دوه خپل اولنی رپورت اړخته د افغانستان صدر اشرف غنی ویلی دی چې د پاکستان نه سوله نه غواړي بلکې په حقیقت کې د پاکستان سره سوله غواړي نمولی نن کابل کې د سولې د عالی شورا د مشر په توګه د کریم خلیلی د ورپیژندلو په مراسمو کې ویلی دی چې د پاکستان سره د سولې معنا داره چې په افغانستان کې یو باعزته او ټینګ ملي دولت ومنل شي نور حال په دې حق باندې د افغانستان نادری وریډیو خبريال حق ملوان په دې رپورت کې راکوي
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سولې عالی شورا مشر کریم خلیلی د پیژندلو په مراسمو کې یو ځل بیا وویل چې له پاکستان سره سوله کول غواړي خو سوله ترې نه غواړي ښاغلی غنی وویل افغانانو ته افغانستان د چالو خو په میراث نه دی پاتې شوی او د دې هیواد خپلواکي د افغانانو په قربانیو ترلاسه شوې ده جمهور رئیس محمد اشرف غنی زیاته کړه د ځنمرګو بریدونو په دیده د نړۍ د یو شمیر هیوادونو لخوا رامنځته شوې افغانستان ته یې صادره کړې ده دای وای د افغانستان په سپینڅلې جهاد په دوره کې یو ځنمرګې برید نه و د خاورې 1.5 میلیون شهیدان ورکړل خو یو ورځ یو ځنمرګې برید نه و شو دا پدیده مونږ تولید کړي نه ده خو د نړۍ یو شمیر هیوادونو تولید کړي او مونږ ته یې راولېږله په لومړي ځل ځنمرګې په سریلانکا کې ترسره شو او اوس په یوې حبسي کړۍ بدله شوې ده نن ورځ د نړۍ 20 هیوادونه چې مونږ ورسره هیڅ جنجال نه لرو راغلي او زمونږ په خاوره کې نوریز رامنځته کوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی په داسې حال کې د نړۍ د یو شمیر هیوادونو لخوا افغانستان ته د ترهرګرو د صادرولو په اړه څرګندونې درلودې چې د پاکستان د فوز مطبوعاتو چارو مسؤل اسیف غفوري په تازه بیان کې ویلي په پړه چینار کې وروستۍ بریدونه د ایش ډلې د افغانستان په خاوره کې پلان کړي وو خو د افغانستان دفاع وزارت ویان مرستیال جنرال ردمنیش د پاکستان د فوز د مطبوعاتو چارو مسؤل څرګندونې رد کړي او ویل چې افغانان د ترهرګرو پر ضد د نړیوالې مبارزې لومړی کرخه کې سپر دی او هر ورځ قرباني ورکوي ردمنی زیاته کړه دي تر هرګرو مرکزونه او د هغوی پټنځایونه په افغانستان کې شتون نه لري او نه به هم هیڅ یو ډلې تدیدی اجازه ورکړي چې خاورې دی پاکستان او یا د کوم بل هیواد پر ضد استعمال کړي
مقابل کې خپل عملیات
سره تاسو سره ورسی چې دوی عقلا په منطقه کې یو مسؤلیت ادا دی افغانستان او پاکستان حکومتونه په داسې حال کې پر یو بل دی ترهرګرو دی ملاتړ او دی یو بل په خاوره کې دی ترهرګرو دی شتونی داوی کوي چې په ښکارا اسلام آباد او کابل دی ترهرګرو په ضد دی مبارزې هڅې روانې کړې دي. خو دی سیاسي چارو دی یو شمیر افغان څېړونکو په وینا دی نامشروع هیلو له امله روانه مبارزه ټکنۍ شوې ده. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکی نه تپوس کول غواړی
دای وخت دی
او زه یې ډیوه ریډیو دی.
ټلیفون 001202050403.
ویلیا ټلیفون 0800-999-0.
اوریدونکو اولیدونکو دا وایس اف امریکا ټی ودا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. د پاکستان قبایلی سیمې کورم ایجنسی په اړه چنار کې د احتجاج ختمېدو وروسته په دغه سیمه کې بندي لارې، مارکیټونه او تعلیمي ادارې پرانستل شوې دي. دا صدر یاد کو چې د جون په 23 نیټه په دغه سیمه کې د بمی 14 وروسته ځای خلکو احتجاج کړی و د حکومت په ضد. تاسو نور تفصیلات په تیرو خبرونو کې د ډیوه همکاري سمینا احسن په سیمه کې د ډیوه خبریال ابراهیم شینواری زو پوښتلی وو. تاسو یې بیا وړاندې کوو.
پرون هم بازارونه او سکولونه وغیرہ خلاص شو، خو چونکہ اولنۍ ورځ وه او زیاده خلکو ته ډېر پته هم نه وه، نو پرون په دغه سکولونو کې حاضري کمه وه، په بازار ته هم کم خلک راغلي وو. نن د پاره چنار بازار په مکمله توګه باندې پرانیستل شو او دلته زمونږ پوښتنې وکړې. ځایي تاجرانو نه، ځایي اوسیدونکو نه، دکاندارانو نه ډېره ګڼه ګوڼه وه. د سیمې شاوخوا چې کومې علاقې دي هغې نه هم دلته ډېر زیات خریداران راغلي وو، ځکه چې د اتو ورځو دغه احتجاجي دهرنی یا پرلت د وجې نه خلک نه راتلل، بازارونه بند تړلي شوي وو. په کورونو کې ورته د هغوی سره چې کوم د امروزۍ استعمال شیان دي یا د خوراکي سامانونه دي هغه هم یو څه کمی راغلی وه، نو هغې د وجې نه نن بازار ډېر متفق په ګڼه شمېره کې خلک راغلي وو. ټول بازارونه خلاص شو او باقاعده چې ګیر چاپېر کومې سیمې دي هغې نه هم خلک راغلي وو. د امنیت په اړه باندې موږ پوښتنې وکړې، که څه هم داسې ډېر واضح بدلون تر اوسه پورې مخې ته نه راغلی، لکه څنګه چې د پوځ مشر د تبدیل باور ورکړی و، خو داسې خبرونه دي چې کومې د افغانستان سره پوله ده د پاکستان د کورمې جلسې کې هغې کې اضافي امنیتي قواوې لګېدل شوي، او داسې هم خبرونه دي چې په ځینو کې ځینو ځایونو کې خاص ځینو کې لټنو عملیات هم پیل شوي دي. د پوه سر لښکر چې د سیمې د ځوانانو د مدیشي ځواکونو تر څنګ او د پوځ ځواکونو تر څنګ د امنیت ذمہواري سپارلو کومه خبره کړې وه، د هغې په اړه هم یو قومي کمیټي به جوړولی شي، کوم به چې د ځایي انتظامیې سره د لیدو کتونه پس اسلام آباد ته سفر کا او دغه طریقې کار به جوړوي چې دغه کسان چې دی هغه څنګه به دغه وګمارلی شي، د هغوی څنګه دغه وظیفې ورکړی شي. خو سبا نه به په ټول کوم ایجنسۍ کې یا په خاص کر په چنار کې حکومتي دفتر هم بیا وزر پرانستی شي، او دلته په پاره چنار کې چې کوم د پاسپورټ دفتر وو او د هغې ته خلک ډېر په انتظار وو هغه به هم پرانستی شي، ځکه چې په تېرو وختونو کې دلته چې کوم مسلکي جنجالونه او نښتې شوي وو پای کې ډېر خلکو د روزګار په تکل کې خارجي هیوادونو ته او خاص کر د خلیجي هیوادونو ته سفر کړی وو. د هغه اوس زیاتره خلک راغلي وو واپس پر کورونو ته اختر د رخصتۍ دپاره، چونکې دغه خونړۍ پېښې منځته راغلي، د خلک په کورونو باندې ایسار شول. د هغوی اوس امیدوار دی چې دغه دفترونو حکومتي دفترونو خلاصېدو سره به چونکې دوی واپس سفر کوي دغه خارجي هیوادونو ته، د خپلو پاسپورټونو نوي کولو لپاره یا نوي جوړولو لپاره او خاص کر د هوایي جهازونو ټکټونو اخیستلو لپاره به هم سبا له په دغه دفترونو کې هم ډېره ګڼه ګوڼه امکان دی چې راشي.
ابراهیم شینواری، دلته کې پاړه چنار کورم ایجنسۍ ته د خیبر پختونخوا چې په واک کې حکومت په پاکستان تحریک انصاف دغه مشر عمران خان هم ورغلی او داسې هم رپورټونه دي چې خلکو د وزیر اعظم نواز شریف نه هم ګیلې زیاتې شوې دي چې هغوی ولې د پاړه چنار یا د کورم ایجنسۍ سفر ونه کو د دومره خونړۍ بمی چاودنو نه وروسته. او بل خبر دا هم دی چې نن د پاړه چنار چې کم زخمیان خلک وو هسپتالونو کې پراته وو، چې کم خلک په دې چاودنو کې وجلې شوي هغوی ته په هغوی کې چیکونه هم تقسیم کړی شوي دي د حکومت لخوا.
جی سمینا بی بی پرون کوم رپورٹ کی دا ذکر کړی و چې خپل باندې دا شیا کونسل پاکستان یو هیئت یا ټل پرون دلته ورغلی و او دا شپږ ګور روپو د مرسته هم اعلان کړی و دا هغه کسان چې چا مطلب کې څوک مو وزر شو دا و د ماشومان لپاره د وړیا یا مخ تعلیم هم مجمنه شوی دا او لکه څنګه تاسو وایئ چې کوم د زخمیان دی هغه کې پرون ماځیګر راځي دی په هسپتالونو باندې ګرځېدل دي او دوی لای درمنل وړیا درمنل لپاره په دې کې چې کوم هم تقسیم کړی دی او لکه څنګه تاسو وایئ چې د پاکستان د وزیر اعظم په اړه باندې موږ څومره هم د تخانی مشرانو سره یا سیاسي مشرانو سره رابطې کړي نو که یو طرف ته هغه د پوسټ سره لخر د سیمې ته په دورې او د هغه طرف نه چې کوم اطمینان ورکړ شو د امنیت په اړه باندې پاره باندې دوی خوشحالي څرګنده کړې ده که هم دلته وزا یا خلکو خلک چې وسم غمجن دي دغه پیښې وایي او د وژنې نه پای کې تقریبا د اتیاو نه زیات کسان وژل شوي دي اوس هم هغه سره خلک هم راضي څرګندې خو دوی په دې باندې خپل ډېر د خوښۍ څرګنده کړې چې ولې وزیر اعظم تر اوسه پورې د سیمې ته سفر ونکړ او ورسره د ګورنر نه هم دي ګیله منو چې ګورنر خو څه خبر کړي او د نیخ پنیغه باندې د صدر چې هغه نمائنده د قبالي چارو لپاره هغه تر اوسه پورې هم د سیمې ته نه راغلي خو دغه دوړو په خو باوجود د دوړو سفرونو باوجود هم د خلک غنی چې هغه په خپل احتجاج کې او د خپل غوښتنو په منلو کې بیا دي شوی د کچې په خپل خلل ته ورغی د امنیت په اړه هغه باور ورکړ د موایزو په اړه اړه هغه باور ورکړ او د ټول نړۍ خبره چې کومه د پاره چې خلک پاره باندې ویړ کاغه دا چې اته ورځ کومه درنه یا احتجاج شو دا عمومي توګه فورم نو پای کې هیڅ قسم تشدد مخې ته راغلی
بالکل ډیر مننه ابراهیم شینواری د تفصیلاتو راخبرو
د تیلو او سرو زرو بیخ کتا او کلوڑی دی
وخا ٹماٹر پیاز آلو او نور تو کی پس نرخ دی
د بینک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي
او یو پختون ست تجارت کولی شي
دا او د یوش میر نور پختنو جوابونه د هر ګل پروس دی و ریډیو په بازار پروګرام کې اوریدل شي
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی د خیبر پختونخوا مردان په برمولو سیمه کې د ویکسینو کم ته چې ای پی آی هم ویل کیږي د هغې یو غړی وژل شوی دی تر اوسه پورې چا ذمواري په سر نه اخیستی خو د دغه ځای خبري اعلان وایي چې په وروستیو کې د سوابۍ په سیمه کې د تونلارو پیښې زیاتې شوي دي او دغه شان حکومتي چارواکي په نخه کیږي رپورٹ پہ دہا غزے نہ دلی ریڈیو خبریال ریاض حسین راکوی
د خیبر پختونخوا په سوابې ضلع کې نامعلوم وسلوالو د صحت محکمې ټیکو لګولو کارکونکي په هدفي ډزو باندې وجل دي او امنیتي چارواکي وایي چې د وجل شوی سهیل خان د چا سره ایس دښمنی نه و امنیتي چارواکي وایي د صحت محکمې ای پی آی یا ټیکو لګولو څنګه سره تعلق لرونکي سهیل خان د نارنجي سیمې نه خپل ابایي زی کالو خان تروانو د دې وینا ده چې په پارمولو علاقه کې په موټر سایکل باندې سوار دوه نامعلوم وسلوالو په هغه باندې ډزې وکړې او هغه پټک مړ شو تروسه پورې د کوم تنظیم لخوا د د وجنې ذمہواری چا په خپل غاړه نه د اخستې امنیتي چارواکو د صحت د محکمې د کارکون کې د وجنې تصدیق کړي دي او ویل دي په دغه سیمه کې د امنیتي چارواکو لخوا د پلټنې عملیات هم شروع شوه دي خو تروسه پورې د چاګری تاریخ په عمل کې نه دراغلي په ثوابې ضلع کې د پولیس ویان لقتلی ډیو ریډیو سره د خبرو په محل د پیښې تصدیق وکړو چې
منځنه روه ته محل جوز د ډاکټرانې ماواتي مورګل څنګه روه ته او په لار له خونه بس کسانه لورې غورده او بس کومه
د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې لخوا هم په یو بیان کې د وجل شوی کارکونکي په مړینه باندې د غم او خفګان څرګندونه شوې ده او ویل دي چې وجل شوی کارکونکي د کال 2014 راهیسې د بونیر ضلع سره تړلې د ثوابې ضلع په نارنجي تحصیل رزړ علاقه کې خپل خدمت سرته رسولو د وجل شوی ای پی آی کارکونکي مړې په کالوخان علاقه کې خاورو ته سپارل شوی دی روان کال 2011 د مې په درشتمه نیټه باندې هم د خیبر پښتونخوا په بنو ضلعه کې د پولیو د ساسکو ورکولو سپروایزر هم نامعلومه وسلوالو په هدفي ډزو باندې وجلې وو. سیړنې وایي په ثوابې ضلعه کې د وړاندې نه په امنیتي چارواکو غیر دولتي ادارو او د صحت د محکمې په کارکونکو باندې هدفي حملې کیږي چې پکې ګڼ شمېر د پولیس او صحت کارکونکو ژوند د لاسه ورکړی دی. په دې حق له نوموړي خبریال مشتاق یوسف زی وایي چې په دغه سیمه کې وړاندې هم د پولیس په مرکزونو او صحت په کارکونکو باندې حملې کیږي. یاد دی چې روان کال د مې په میاشت کې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې په مجموعي توګه او یا لکه ماشومان چې عمرونه یې د 15 کالونه کم دي، ته د صحت د کارکونکو لخوا د پولیو نه د بچ کېدو لپاره د ساسکو ورکولو کار سرته رسولي شوی وو. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
اوریدونکو اولیدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. په بلوچستان کې حکومت د غیر حاضرۍ له وجې څخه 22 ډاکټران له خپلو څوکۍ څخه لرې کړي دي. د روغتیا چارواکي د روغتیا د چارو سیکرټري عصمت الله کاکړ ډیو ریډیو سره د خبرو په وخت ویلي دي چې دغه ډاکټران د کلا سیف الله او د ژوب سیمې سکالا دوی په ناڅاپي کتنه کړې وه او دغه ډاکټران د سو سو میاستو څخه غیر حاضرولو. تفصیلات تاسو ته د حامد سمسور په راپور کې وړاندې کوو.
د بلوچستان د صوبایي حکومت څنګه وی چې دوی دغه 22 ډاکټران د بلوچستان په ضلع کلا سیف الله او په ژوب کې ماتل کړی دي. تیر ورځ د بلوچستان د صوبایي حکومت د روغتیا د څنګ صوبایي سیکرټر عصمت الله کاکړ د کلا سیف الله او د ژوب د ضلع هسپتالونو دوره وکړه. عصمت الله کاکړ وویل چې د غیر حاضرو ډاکټرانو تنخواوې هم دوی درولې دي. سیمه ایز خلک د حکومت دغه ګام ستایي. د کلا سیف الله اوسیدونکي کویم مرزایی وایي د بلوچستان د روغتیا د څنګ صوبایي سیکرټر عصمت الله کاکړ وی د صوبې په نورو لرو پرتو سیمو کې هم ډاکټران خپل پرایس په شاتوګه نه تر سره کوي. حمله دغه سبب ګڼ شمیر خلک له مشکلاتو سره مخامخ وي. اوس صوبایي حکومت وی چې دوی په ټوله صوبه کې د غیر حاضر ډاکټرانو په ضد باندې کمپاین پیل کړی دی.
پکتارو کې کښیان سجی نر مریضان راغلی و ناس ته د دې په انتظار باندې چې اوس زه خپلې دوره شروع کوم.
د بلوچستان په لورو پروتو سیمو کې د روغتیا اسانتیاوي ډېرې کمې دي. حمله دغه کبله هر کال دلته په 100,000 کې 800 نږدې ښځې د لنګون پر مهال باندې خپل ژوند له لاسه ورکوي، او دغه ډول په زرو کې تر 100,000 زیات ماشومان هر کال د 50 کلو د عمر تر رسیدو له مخه خپل ژوند له لاسه ورکوي. د سیاحت د څانګې ماهرین وایي چې لوی ثواب یې د صوبې په لورو پرتو سیمو کې د روغتیا د اسانتیاو کمی ده، ولې چې خلک ډیر غریب دي، خلک خپل ماشومان او ښځې د ناروغۍ پر مهال باندې تر لویو هسپتالونو پورې نسي رارسولی. د بلوچستان حکومت شش کال هم په مالي بودیجه کې د روغتیا لپاره 1,300,000 روپۍ ځانګړي کړي دي، لکن د ډاکټرانو سره سره د روغتیا د څانګې د نورو کارکوونکو د نه موجودګۍ له سبب څخه یو شمیر ناروغ خلک له علاج څخه بې برخې دي. د بلوچستان صوبایي حکومت وایي چې شش کال هم په مالي بودیجه کې د روغتیا لپاره 0.4% برخه زیاته کړې ده، چې د عامه خلکو لپاره به د صوبې په هسپتالونو کې دوی د روغتیا اسانتیاوې پر ځای کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټا.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
ډیو ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپږونه 9 بجو پورې
او د ماشام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. پاکستان یو ځل بیا هندي نیول شوي جاسوس کلبوشن یادف ته د هند د قونسلګرۍ رسۍ نه ده ورکړی چې هغه ته د هند قونسلګرۍ په پاکستان کې چارواکي د هغه سره ملاقات وکړي او ورسره خبرې وکړي. پاکستان وایي دا یو عادي تن نه دی چې پاکستاني ولید او تور لګوي دی د پاکستانی خلکو په وژنو کې ککړ دی. په پاکستان کې سړنکاران وایي چې د کلبوشن یادیو د خلاصولو یا هغه ته د سزا ورکولو د پاکستان د حکومت په اختیار کې نه ده، بلکې دغه هر څه د پاکستان د پوست په لاسو کې دي. نور حال په دې حق باندې د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان راکوي.
پاکستان ویلی دی دلته پوزی عدالت لخوا سزا شوی هندی وګړی کلبوشن یادوف عام کې دی نه دی، او د لوجه پاکستان اولس ته ځانی نقصان شوی دی، ځکه دوه هیوادونو ترمنځ د عام کې دیانو تبادله معاهده تر مخه کلبوشن هند ته نشي حواله کېدی. د پاکستان خارجه دفتر لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی دی کلبوشن یادوف د هند استخباراتي ادارې را غړی وو او پاکستان کې امن پر ضد کاروای کو ککړ وو، او دا اعتراف کلبوشن خپل هم کړی دی. بیان وی هند او پاکستان ترمنځ د عام کېدانو تبادله معاهده باندې پاکستان عمل کوي، خو کلبوشن عام کېدی نه دی، ځکه د انساني همدردۍ په بنیاد هند ته نشي حواله کېدی. بیان وی هند هلته کېد یوسل و مچیمار او 15 پاکستانی وګړو ته سفارتي رسۍ نه ده ورکړي. هند وړاندې دا بیان ورکړی وو چې باید پاکستان د کېدانو تبادله کې هند سره مرسته وکړي او بشري حقوقو په بنیاد کېدان رها کړی شي. کلبوشن یادوف تیر کال مارچ په میاشت بلوچستان صوبې نه نیول شوی وو، او د دې گرفتاری استخباراتي ادارو داسې حال څرګند کړی و چې د ایران صدر پاکستان په سفر وو، او وخت مطبوعاتو د انټیلیجنس ادارو له خولې ویلي وو کلبوشن یادوف به ایراني ځمکه پاکستان پر ضد استعمالوله. په دې د بشري حقوقو خپلواکه ادارې یا ایچ آر سی پی مشر ډاکټر مهدي حسن وایي د دوی په نظر د پاکستان حکومت کلبوشن د هند حواله کولو فیصله به نشي کولی، او د دې اختیار به پوست سره وي.
پاکستان کی سیاسی حکومت اس کا فیصلہ نہیں کرے گی، عسکری قیادت اس کا فیصلہ کرے گی.
ڈاکٹر مہدی حسن وی کلبوشن یادوف په حق له حتمی فیصله بعد پاکستان حکومت نه بلکې پوس کوي. ډاکټر مهدی حسن دا هم وینا ده چې د دوی په نظر پاکستان به کلبوشن یادوف د مرګ سزا باندې عمل پر ځای کېدی شي دا سزا عمر کېد کې بدل کړي. وړاندې هم سووري هند پاکستان نه دا غوښتنه کړې ده کلبوشن ته کونسلر رسائی دے ورکړی شي، خو پاکستان دا غوښتنه رد کړې دي. د پوزي عدالت اخوا کلبوشن یادوف ته د مرګ سزا باندې هم د هند د عکس العمل دی چې د مقدمه کې کلبوشن ته د خپل دریز وړاندې کول موقع نه دا ورکړې شوی او پوزي عدالت ډیر پتوندې کې دا فیصله کړې ده. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زیدې
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
وایس اف امریکا دی ریډیو دا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. د پاکستان مرکزی وزیر خواجه صاد رفیق ویلی دی چې د پاناما کیس اس قانوني حیثیت نه لري. او بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نږدې د کورنۍ غړې د پاناما رسوي د کیس د پلټنې ډلې ته وړاندې کړل شوی دی. تاسو ته تفصيلات د پیر ولایت شاه راپور کې وړاندې کوو.
د سپریم کورٹ لخوا جی آئی ٹی تخپل حتمی رپورٹ لو اندے کول لپاره ورکړی شوی میاد کې صرف اتر وځې پاتې دي او کمیشن روانه ونه کې د وزیر اعظم نواز شریف دوانه زامن او لور ته هم د پیش کېدلو نوټس جاری کړی دی. د نړیوال د وزیر اعظم نواز شریف او د درور او د پنجاب ایالت اعلی وزیر شہباز شریف هم کمیشن تړوان دي شوی دي. لاہور کې د خپل پاټه کارکونانو ته وینا کې د وزیر اعظم یو نږدې ملګری او د ریلوې وفاقي وزیر خواجه صاد رفیق تور لګولې چې پاناما لیکس تحقیقاتو کې د دوی سره بے انصافی کیږي.
افواج پاکستان کی عزت ہے ہونی چاہیے، عدلیہ کی عزت ہے ہونی چاہیے، پر کیا سیاسی قیادت کی عزت نہیں ہونی چاہیے؟ کیا پارلیمنٹ کی عزت نہیں ہے؟ کیا ہماری کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے؟
دے وای چې فوج او عدلیه د عزت مستحق دي، نو بیا د ملک سیاست مداران او منتخب پارلمان ته عزت ولې نه ورکول کیږي؟ بلخوا د ملک او لوی حکومت مخالفه تحریک انصاف ګوند تور لګوي چې مرکزی حکومت کمیشن باندې فشار اچوي. تیر کال پاناما یو قانوني فرم کې نامعلومه سرچینو واشنگتن کې د خبریالانو یو نړیوال تنظیم ته د 1 کروڑ نه زیات اسناد جاری کړي وو. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
زه چیوه خزیم.
زمانم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی، زه کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلې ځلې کوم.
زه د نوې زمانې تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
دا وایس اف امریکا دی وا ریډیو او ټی وی واسطه خبری خبرونه دا خبرونه لیا دوام لري. په شام کې سرکاري ټلویزیون ویلي دی چې د سرشار دمشق په تحریر چوک کې یو ځانمرګي برید شوی چې پکې 13 کسه وژل شوی دي. په دې اړه د ډیوا همکار محمد اکرام سره نصیر کاکړ تفصيلات اخیستې دي. تاسو ته وره بیا وړاندې کوو.
دمشق کې مختلف میډیا رپورټونه راغلي دي. اپوزیشن د سارې نه چې کوم ډله ده هغه وایي چې دا څنګه چې تاسو ویلې د شام پایتخت دمشق په تحریر چوک کې دا چاودنه شوې ده. په دې کې ځینې میډیا رپورټونه 12 کسان یادی، ځینې د 13 پورې یادی چې دا په دې کې وژلې شوې دي. او دا یو ځانمرګي برید کوونکی خپل گاډی د دمشق بالکل په منځ کې الوزولې دي. د دینه امنیتي ځواکونه گیر چا پیر شیو دوا د موټر بمی چاودنې هغه ناکام کله شیو دی د کچې امنیتی ځواکونو د وړاندې نه د پته لګولې وا او هغه دغه ځانونه پخپل الوزول دي په هغه کې کوم نقصان نه ده شوی. د شام سرکاري ټلویزیون چې کوم رپورټ دی هغه په دې کې د مړو شمېره اته ښایي چې په دې کې 43 جو بل دي. خو د شام سره نه کوونکې د بشري حقوقو چې کومه د سار اداره ده چې په برتانیې کې میشته هغه وسته شمېره 43 رسولې ده چې په دې کې 43 کسان وجل شوي دي او درې حمله کوونکي هم په دې کې شامل دي. او دا حمله د وړوکی اختر د چوټیانو وروستو چې کوم هر څه پرانستل شوی دي په هغه په اولنۍ ورځ باندې شوی دی. تر اوسه پورې د دې حملې ذمہواري لا چا په سر نه اخیستي خو زیاتره دا حملې چې کله هم شوی دي د دې پلیا داعشتون ربړلې په خپل سر اخیستي او یا د القاعده سره چې کوم تړاو لرونکي ډلې دي هغه د داسې قسم حملو ذمہواري په سر باندې اخلي.
اکرم صاحب اوس کولار سو هم عراق ته په وروستیو کې د عراق امنیتي ځواکونه ویلو چې د موسل کې د داعش وسلوالې ډلې په مرکز باندې بریدونه کړی دي او ډیر ضربه هم دغه مرکزونه بیرته په خپل کنټرول کې واخی. اوس وزه څه ډول ده
کاکړ صاحب؟ د تیرې هفتې راهیسې دا خبرونه را روان دي چې په عراق کې امنیتي ځواکونه عراقي ځواکونه هغوی د موسل زیاتره برخې خپل کنټرول کې اخیستې دي او د عراق د مشر نه دا پوښتنه هم کېدلې په هغه باندې دا به هم چې زر دغلته خپله ګټه هم اعلان کی. عراقي ځواکونو د گریٹ ماسک آف النوری د النوری چې کوم غټ جماعت دی د هغې باقی باتی برخو کنټرول هم په خپل سر کنټرول په خپل لاس کې اخیستی. د هغه جماعت دی چې البغداری ته د داعش د خلافت اعلان هم کړی و د اسلامي خلافت په کال 2014 کې. او اوس دغلته چې کوم ځای چارواکي دي دوی وایي چې د موسل په زوړ ښار کې په کوڅو کې جګړه روانه ده. دغلته د تیګریس دریاب ته ځواکونه 600 میټره فاصله باندې پاتې دي. دا اخري هغه ځایونه دي چې په غربي موسل کې د داعش د کنټرول لاندې دي. داعش دغه جماعت په خپل باندې تباه کړی و تیره هفته ځکه چې عراقي ځواکونه دغه ته ډېر زیات ورنږدې شوي. د دغلته بریګیډیر جنرال حیدر فضل چې د عراق د ترهګرۍ پر ضد ځواکونو مشر دی د امریکې یوې خبری ادارې سینن ته ویلي چې ډېره سخته جګړه روانه ده او د دې د ځواکونو چې پرمختګ دی دا ډېر مضبوط دی. خو هغه ویلو چې د ټولو نه زیاته غټه مسله او مشکل داره چې دغلته عام خلک دي او کوڅې ډېرې تنګې دي. په هغې کې یو خدای چې داعش وړه وسله استعمالوي شیشناکې کینولې دي د ماټرو او د لاسي بمونو یا ګرنیټونو حمله په دې باندې کوي. نو د دې له وجې دغلته جګړه ګرانه ده. خو بیا هم دا د داعش چونکې موسل تر ټولو غټ مرکز د داعش نو دغه هم د دې د لاسونه وتون کېده. او په داسې حال چې د داعش دغه ځای نه وتلی کیږي نور چیلنجونه هم لا په عراق کې شته دي. د عراق په نورو برخو کې ځکه چې داعش اوس هم د کرکوک په ځینې ښارونو باندې کنټرول لري. ننوا او انبار ایالتونو باندې کنټرول لري. په دې کې حویجا تلافار قائم انا او روا ښارونه شامل دي. دا اوس هم د هغوی په کنټرول کې دي.
ډېره مننه محمد اکرم صاحب.
ډېره مننه ستاسو. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د په خلیج هیوادونو کې اختلافات نور هم سیوا شوي دي. او قطر وای دی به د سعودي عربستان دیارلس غوښتلې نه مني. نور حال پې تاسو زمونږ همکار کریم افسر وړاندې کوي.
د قطر خارجه وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن په روم کې خبریالانو ته وویل سعودي عرب په شمول سلورو عرب هیوادونو لخوا دیارلس غوښتنو ته ځواب لپاره د نیټې ټاکلو مقصد ترهګرۍ مخه نیول نه دي بلکې دوی د قطر خپلواکۍ ته چل جوړ کړي چې زیان ورته ورسوي. نوموړي زیاته کړه موږ د دوی غوښتنې خو نشو پوره کولی خو دغو هیوادونو سره مذاکراتو ته تیار یو چې را دې شي او خپلې ګیلې او مسلې دې موږ سره خبرو اترو د لارې شریکې کړي. د قطر خارجه وزیر دا خبرې په داسې وخت کړي چې سلورو هیوادونو لخوا دیار لسو غوښتنو ته د لسو ورځو د جواب نیټه ختمیږي. سعودي عرب، متحده عرب اماراتو، بحرین او مصر په سلا د قطر حکومت نه مخ اړولې او خپل سفارتي او تجارتي اړیکې هم ختمې کړي. دوی وایي د قطر حکومت یو وخت راسي د تندرو او ترهګرو ملاتړ او مرستې کوي. د دوی په غوښتنو کې ایران سره اړیکې ختمول، په عرب هیوادونو کې خبرونه خپرون کې اداره الجزیره بندول او په قطر کې د ترکیه هوایی اډه بندول هم شامل دي. د قطر خارجه وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن وویل موږ د دوی ټولې غوښتنې ردوو او خپل خپلواکي د چا په لاسونو کې هم نه ورکوو. د قطر خارجه وزیر تیرې جمعې پر ورځ د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل غیر مستقل غړو نه غوښتنه وکړه چې د سعودي عرب لخوا لګېدلي تجارتي بندیزونه دي په ختمولو کې خپل کردار ولوبوي. د دې وړاندې په واشنگتن کې هم د قطر خارجه وزیر د امریکي خارجه سیکرټر ریکس ټیلرسن سره د زیارت پر ورځ ولیدل. ریکس ټیلرسن په ټولو فریقو غږ وکړو چې خپلو ترمنځ اختلافات د فوري ختم کړي او خبرو اترو ته لاره هواره کړي. نوموړي دا خبره ومنله چې کومې غوښتنې سعودي عرب او نورو عرب هیوادونو لخوا شوې دي هغه پوره کول به قطر لپاره ډیره ګرانه شي. قطر د امریکي اتحادي هیواد دی او داعش په ضد جګړه کې خپل یو مهم کردار لوبوي. د امریکي یوه پوځي اډه هم په قطر کې موجود ده، چرته نه چې دوی شام او عراق سیمو کې داعش په مرکزونو هوایی حمله کوي. سعودي عرب او دریو نورو هیوادونو په قطر باندې خپل هوایی حدود هم بند کړي. د کومې له وجې قطر حکومت مال برداری، تګ را تګ او یو شمېر تجارتي مسلو سره مخ شوی. د قطر خارجه وزیر په روم کې خبریالانو ته دا هم وویل چې دوی په دې نه یریږي چې سعودي عرب او نورو عرب هیوادونو لخوا به په دوی پوځي حمله وشي. زیاته کړه چې دوی نړیوال قانون نشي ماتولی، ویل چې موږ خپله پوله لرو او باید چې دا کراس نشي.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
قدر من اوریدونکو اولیدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو او ٹی وی یو وسطا خبری خبرونه ده. خبرونه د ریډیو تر څنګ تاسو په ٹی وی هم ګوري او د دی ریډیو د فیسبوک په پاڼه هم پر ژوندۍ بڼه دا خبرونه ګوري. هم دا ډول د دی ریډیو او ٹی وی ټولې خبرونه تاسو په ویب پاڼه ورسته هم کتای سي. اوس تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو سیمه مطبوعاتو کې سراغلې دي. مطبوعاتو ته کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
په مشرقی وسطا کې د خلیج تعاون کونسل په نوم د سیمې د شپږو ملکونو جوړ اتحاد کې د تیرو سو میاشتو راسې هغه وخت نه چوندونه شروع شوي دي کله چې د خلیج تعاون کونسل د زورور ملک سعودي عرب په مشرۍ کې نورو ملکونو متحده عرب اماراتو، بحرین، کویت، عمان او مصر د کونسل یو بل وړوکي ملک قطر ته د سو شرطونو پیش کولو سره کرخه راخ کړه چې یا خو دې دغه شرطونه ومني او یا دې د ملګرو ملکونو طرفګنۍ ته تیار شي. قطر ته د خپلو ملګرو ملکونو له طرفه وړاندې کړی شوو شرطونو کې ایران سره د تعلقاتو ختمولو او د خپل مشهور ټلویزیون چینل الجزیره د بندولو شرطونه هم شامل دي. د قطر په شخړه عالمی اخبارونه دې مار خپلې تجزیې، تبصرې او ادارې چاپ کوي. نن د برطانیې مشهور اخبار دی ګارډین د قطر د شخړې په حق له یو ادارتي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط دی: قطر ته د ورکړې شوي مهلت د ختمېدو د نېټې رانږدې کېدو سره په قطر د نورو بندیزونو د لګېدو امکان دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د امریکې د خارجه چارو وزیر قطر ته د خپلو ګاونډي ملکونو لخوا په وړاندې کړی شوو دیارلسو مطالبو د څه قسمه روغې راوستو کوششونه کوي. په دې مطالبو کې د قطر د ټلویزیون چینل الجزیره د بندولو مطالبه هم شامله ده. قطر ته د ورکړې شوې مهلت میاد د ګل په شپه ختمیږي. مضمون زیاتوي چې د امریکې د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن په ټلیفون د جګړې فریقینو سره رابطې ساتلی دی خو د قطر حاکمانو لس ورځې وړاندې د خپلو ګاونډي ملکونو مطالبې رد کړي دي. د قطر د خارجه چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن التهاني د خالی په ورځ خپل یو بیان کې ویلي دي چې قطر د الجزیره ټلویزیون او په قطر کې د ترکیې د یوې فوجي اډې د بندولو او ایران سره د تعلقاتو ختمولو مطالبې رد کړي دي. دا مطالبې د سعودي عرب په مشرۍ کې د خلیج تعاون کونسل اتحادي ملکونو د دې الزامونو وروستو قطر ته وړاندې کړي دي چې قطر د ترهګرۍ مرسته کوي، خو قطر دا تورونه رد کړي دي او د اتحادي ملکونو مطالبې یې د قطر په خود اختیاری حمله تصور کړي ده. ګارډین اخبار خپل مضمون کې زیاتی چې د قطر مخالفو څلورو ملکونو د مطالبو د نه منلی کېدو په صورت کې د قطر خلاف د څه ممکنه اقدام کولو اشاره ورکړې ده. د متحده عرب اماراتو د سفارتکارو تجویز دی چې خلیج تعاون کونسل او سیمه ییز تجارتي اتحاد نه د قطر معطل کړی شي یا په هغو ملکونو د بندیزونه ولګولی شي چې قطر سره تجارت جاری ساتي. د متحده عرب اماراتونو د خارجه چارو وزیر انوار ګرګاش قطر کې د فوزی مداخلت امکان رد کړی دی. مضمون لیکي چې خلیج تعاون کونسل د غربي ملکونو په مرسته په کال 1971 کې هغه وخت جوړ کړی شوی و کله چې ایران کې اسلامي انقلاب راغلو او د ایران او د عراق ترمنځ جنگ انختی و. ترکی په قطر کې خپل فوزی موجودگی زیاته کړې ده او د ایران په ملګرتیا قطر ته خوراکي سامان هم دین کړی دی. د ګاونډي ملکونو لخوا د قطر هوایی زمینی او سمندري ناکبندي که اوږدیږي نو د دې د قطر په معیشت لوی اثر غورځېدی شي، ځکه چې د برطانیې ځینو بینکونو د قطر په کرنسۍ ریال کې د سوداګانو کولو نه انکار کړی دی. بلخوا امریکا کې د قطر په معامله د وایټ هاوس د چارواکو او د خارجه چارو د محکمې د چارواکو په منځ کې اختلاف پیدا شوی دی. مشرقی وسطا کې د امریکې لویه فوزی اډه په قطر کې ده، چرته چې 10,000 امریکنی فوج پروت دی. ګارډین اخبار د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې د خلیج تعاون کونسل څلورو ملکونو قطر نه د نامتو ترهګرو ویستو او د اخوان المسلمین او د حماس د مرستې نه د لاس نیوو غږ کړی دی. خو د قطر د خارجه چارو وزیر شیخ عبدالرحمن التهاني قطر ته د وړاندې کړی شوو مطالبو فهرست د ترهګرۍ مخنیوی نه بلکې د قطر په خود اختیاری غزار بللی دی. د په روم کې خپل یو بیان کې ویلی دی چې دا مطالبې د منلو نه دي، په دې سبب قطر دا رد کوي. البته که مخالف ملکونه ناکبندي ختموي نو موږ ورسره سمو خبرو ته تیار یو.
ستاسو د باوري خبرونو سرچینه
هر ورځ د سحر شپږونه تر نهو
او بیا د ماښام شپږونه د شپې تر 12 بجو پورې
پمنځنو سپو شپږ سوا یویشت
او پلنډو سپو هم
د پښتنو په سیمه تازه خبرونه
د نړۍ وروستی حال
د سحر وونه تر اتو پورې
په ټي وي د ښځو بي بي شیرین پروګرام هم پاتې شي.
وی او ای ډیوا د کره خبرونو د پاره ستاسو د خوښې غږ.
وی او ای ډیوا واوري په ټي وي یې وګوري
او په ویب پاڼه یې ولولئ.
دا د وایس آف امریکا ډیبر ریډیو او ټلویزیون دی. د پاکستان قبایلی سیمې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې تر ټولو زیاتې اغیزمندې شوې دي. شمالي او جنوبي وزیرستان په دې کې د ټولو نه زیاتې اغیزمندې شوې علاقې دي او سویلي وزیرستان کې چې تر ټولو اول پوځي عملیات شروع شوي وو هلته ډېر خلک اته کاله پس خپلو کورونو ته او خپلو علاقو ته ستانه شوي دي، خو چې ډېر تللي دي هغوی هلته هغه خپل کورونه په خپل حال کې بیرته نه دي لیدلي، څنګه چې دوی د هغه ځای نه راوتل د دوی کورونه د دوی علاقې ورانې او ویجاړې پرتې دي. زمونږ په سیمه کې خبریال عدنان بټنی د سویلي وزیرستان یو اوسیدونکو سره خبرې کړې دي چې خپلې علاقې ته اته کاله وروسته واپس شوی دی. د ده نوم جلال محسود دی او د دې سره دا خبرې تاسو ته وړاندې کوو.
جلال محسود، د جنوبی وزیرستان داسې لنډ غوندې تصویر راکړه تاسو چې کوم سفر جنوبی وزیرستان ته وکړی.
زه لاس کول آباد د ټانک نه خپله علاقه کړم جنوبی وزیرستان ته راون شولو، چې اول یې دغې دوی نه راون شولی کله خپله علاقه ته زه ورسېدلو، یعنی میج علاقه چې کومه دود کوم دوی پر روډ روغلی دی اګه نه چار پانچ کیلومیټر می جو شاته ای بیا اګه جنا ز پیدل راون شول خپل کورتا یو په دلیاره باندې چې ووینه داس قسمه قسمه چې چورا کوری نه وی ها تقریبا اڑنګ شوی دی بیا چې کله خپل کور ته زورا سے دل ایمی جو کور سره چې کیما گاله دو په دغه گاله باندې چې کله ز گاډه دل په دا گاله کې دم را ونه شوی وی چې دا ونه میش په لوسینا باندې رو خداس کړل په بیا خپل کور ته ورګاډ شو خپل کور ته چې کله نن تل په کور شه اول خو په سین یعنی په تالیک شه څوانا بیٹا نوا خو ویس دم را ونه شه شوی وی چې کور یو او جنگل مالی میږي بل و راه دام را سره خراب کړو جوی په جوی بندل کای له دله ډیر جیت و راه خراب کړو
تاسو چې دا کم کور حال بیان کړی اغه ورسته چې لاړې ال تر ژوند سرنګ او په علاقې کې بنیادی اسنتیاوي دا په کم ډول په ذکر شوی وي
ادنان واته تقریبا چې کیم یعنی د زندګی بنیادی سہولیات یې اغه نشته دی لکه یبه د ډیر لره لره جوی نه په سارینا بندر اوري او بل خلق ډیر جیت کام دی واته ایمی جو چکیما خپل کورینا کلای دای اگه چه تقریبا آسی نوی کورا بودی دو پا تا آسی نوی چه تقریبا آر دس کورا ویسواتا پندی جی پا آر دس کورا شه هن تقریبا داستی چه هر کورولا یوازنا نا یو سڑای رو گلی دی ور سرا چو باچیو نا اگه واجه دادو بنیادی چه سولیات نشتا واتا ویلی جو واتا چوک پندی جی نا اسپتال شتا دای چه سڑای تا بیمور وروشی اسپتال تا یوسی دغه واجه خالق واتا پنڈاواله نا ګورېس کاږي
جلال محسود د تاسو کوم علاقې د دې باغات زیات مشهور دي کوم قسمه باغات و د علاقې چې او لاسو کړه نه پس تاسو لاړ نه وست دغه باغات څه حال ده
پګي شو کوم مختلف لکه ماټاک ډیر جوړ تای دی ماڼاوا سیب او الیچی و ماندته و یعنی هر قسم چې کوم باغات دی دغه ونه و واتا او ویس لکه دی هغه د یعنی د حفاظت صدا خاص طریقہ نشته دی چې کوم د میجو محکمه جنگلاتو هغه په دغه طرف باندې او کایس توجه نه دوی کړی دی دغه حفاظت یو سوچ نه دی کړی
په علاقې کې چې تاسو خپل چې سفر وکړی یا الته مقامی خلک چې وو د هغه اندیشنې چې دی
واته لکه علاقې باندې پته شوی دوه منسینا ډیر جوتای دی په دغه شداس وشي چې وړه بچو لیا داسې ستر عمر کاس وی ووځي خدا نه خواسته په یو مینس باندې وکیږي او دای زخمی شي کنه د پولیټیکل انتظامیه سره ډایرکټ کمیونیکیشن نه کیږي چې مشتا دا واقعیا پېښ شول او د شپې بیا د ګاډي ها هیڅ سیستم نشته چې د شپې هغه بیمور په مخ هسپتال ته ورساوي نه ریا دغه په واجه خلک شي کیم دای ډیر یوټیوب پریشان دی چې آیا مش خپل علاقې ته روغللی اس کا خدا نہ خواستہ دوا کیا دے می سرواشی می جو ستر دے عمل کا وچ سوچ کا بنا چیک پوسٹینا ڈر جو تو ڈر جو تائی دی خلق دمرا نہ دل کا چورا چیک پوسٹینا لیا دے آرمی تے دا تائی
دی امنیت صورتحال دی عملیات ورست اوس ال تپکم ڈول بنے دا
نہ امنیت خو ویس ڈر لگا چرنگ مخشے و پگنا خو ویس ڈر شادے کنا خو یو خو خلق ډیر کام دی چې ویس خلق تعداد روزیوت شي پګ نه باد به پاتا لګیږي بل ویس خو آرمی دو د هر سړی په ځین شه داګه یوسول دی چې ویس خو داګه چک پوسټی نشتا آیا دا چک پوسټی نو په دغد باندې ټول عمر په دغد باندې مسلط وی کا دا دریمی کا دا لره شي پګ نه باد د دغد سره سکی شي
ټو مین سټریم فاټا ان 5 ایئرز ان کنسلټیشن
لویا پختونخوا
د وی او ای دیوا دا ځانګړي خبرونه
په قبایلی سیمو کې د جمهوریت اصلاحاتو او حکومتي لوزونو جاج اخلي
تاسو او تاسو مشرانو سره نیخ پنیغه خبرې کوي
لویا پښتونخوا
خزي او سړی ټول پکې ګډون وکړي
هر ورځ د پاکستان په وخت د شپې 9:00 بجو پورې
په ټي وی فیسبوک او ریډیو
مهم خبرونا چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د با خبر خلکو سره وګورئ
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اکثر کې صرف 400 نه دا ټول ریجن دی
هغه خبر پر وو چې تاسو یې مهم بولئ
د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده
ټوئیټر @voadiva فیسبوک تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لشي فیسبوک voadiva
ټویټر ات وی او ای ډیوا، انسټاګرام وی او ای ډیوا، او په یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز.
قدرمنو اوریدونکو او اولیدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. په خبرونه کې یو بل راپور چې په پاکستان کې میشت افغان کډوالو ډیر د سیمرمن استاسي خاوندونه د روزګار په بانا د ایواد څخه بندې تللې دي او دوی الته پریښتې دي. میرمن مستورا ستانګزی په پېښور کې یو غیر سرکاري تنظیم چلوونکې ده او دا وایي چې دغه زنانو ته تعلیم ورکوي او بیا د دې وروسته د روزګار ترلاسه کولو په مت کې هم امداد کوي چې دوی پر چا باندې بوج نسی. د میرمن سره داود جبارخیل مرکه کړې ده، تاسو ته وړاندې کوو.
بله، وو د موږ د دې کډوالو اتحادیې سده دته ډیر دغه خلک راځي او دوی بیا کله کله موږ ته وایي چې تاسو موږ ته یو کیس جوړ کړئ. موږ وایي تاسو ته څه کیس جوړ کړو؟ دوی وایي چې موږ چې کله پر اتم نهم لسم کې یو پلرونو واخیستلو خارج نه یو څوک راغی، موږ واده سولو، کله چې دولسم نه فارغ سولو همدا سړی رانغی. موږ اوس یو بچی دوه بچین دي، کال کې واري دوه واري به راته اولو کلو کې. بیا پسته وروسته وروسته پنځه شپږ کاله سولو چې اسناله راغلی او اوس پلار او مور وایي چې موږ تا دواړو بچو سره ساتی نسو، نو ځکه هغوی ته ډېر غټ مشکلاتونو. بیا کله چې ما دا فری پروګرام اعلان کړي چې ما ورته وویل تاسو دولسم پاسې یاستئ، راسئ موږ به تاسو باندې فری تعلیم وکړو. چې کله موږ فری تعلیم پرې وکړه، دوی اوس نیمه ورځ په مکتب کې ټیچران دي او نیمه ورځ خپله دواړه دوه بچي یا درې بچي. موږ داسې زنانهوي لرو چې درې بچي لري، د زنانه لرو چې یو بچی لري مېړو پرېښي دي. تقریبا تقریبا موږ په دې کې دوه څلوېښت کسان جنکۍ لرو او دا دوه څلوېښت کسان جنکۍ موږ
دا ټولې واده شوي دي.
دا ټولې واده شوي دي، ټولې واده شوي دي، څوک ماشومان لري څوک نه لري.
او دغسې جنکۍ په می چې هغوی واده شوي تعلیم نه وي،
تعلیم نشته، هغوی بیا موږ دغه بعضې انجوګانې چې موږ ته راغلې موږ د خیاطي کورسو ته دا معرفي کړلې، موږ دوزدوزي کورسو ته معرفي کړلې، خو بیا هم دغه د دوی ځوان د دوی حیات خرابه سو. داسې فامیلونه چې کله خپل اولادونه یو چا ته ورکوي د هغو بګراوند باید وګوري، د هغو مخکې شاته کارونه وګوري او دوی خپل اولاد د خپلو خواهشاتو قرباني نه کړي. لکه څنګه چې که تاسو دا جنکۍ وګورئ ټولې پنځه ویشت کلنې، دوه ویشت کلنې، درویشت کلنې دي. کله کله په یو مملکت کې یا په یو جامعه کې فجایع را پیدا کیږي، د دغسې حالاتو نه پیدا کیږي. نو د دغو فجایعو، د دغو خبرو، د دغو فقر او د وږیتوب مخنیول خپله فامیلونه باید وکړي.
دغه شانتې کورنو ترمنځ خو بیا څه ستونزې، شخړې، لانجې جوړېږي کنه؟
دا یو غټه دښمني جوړېږي. کله کله دغه جنکیانې بیا وایي چې موږ مېړونه رانغلو، موږ خو سر کره نه ځو، پلار بیا هغه نه ساتي، ورونه یې نه ساتي، وایي موږ پښتانه یاستو ته باید
خو به تاسو ته راغلي چې هغه ښځه یا جلۍ چې پلار یې نه یې ساتلی او خو سر یې نه یې ساتلی
زیات دلته دي،
هغوی
هغوی ما تا ته مخکې وویل کنه چې موږ دغسې جوې ته معرفي کړلې، دغسې مثلا که دوه زده پاسې
کومه یوه جلۍ که خاوند یې کړی وي، بچی نه یو ځوانه پاتې شوي، نو هغه بیا چېرته شپه ورځ چېرته تېروي؟
هغه نو تاسو پوهېږئ چې دغه فجایس پیدا کېږي، مخکې ما وویلې دغسې خلکو نه پیدا
کېږي. الله وایس اف امریکا ډیوا راډیو تلویزیون سره خبرو کولو ډېره زیاته مننه کوم.
داود چبارخه، وایس اف امریکا ډیوا راډیو، پېښور.
بيبي شيرينا
د پیغلو پښتنو خويندو او مېندو لپاره
د ډیو رادیو د خبرونه دا ځانګړي برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار 9:00 بجې شروع کیږي.
ټولو خويندو مېندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو د افغانستان په شمال کې په جمعه د وسلوالو په حمله کې 14 تنه د افغان حکومت ملاتړي ځواکونه وجل شوي دي. په ولسی جرګه کې د بلخ ولایت د خلکو استادو ویلي چې دا پیښه د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې هغه وخت رامنځته شوې چې 13 ورځ دغل سیمه ییز پولیس په جمعه کې دیره شوي چې د وسلوالو د برید لاندې راغلل. رپورټ پی د افغانستان د ډیو ریډیو خبریال حقمن لبان راکوي.
د هیواد په شمال بلخ ولایت کې په یو جماعت باندې د وسلوالو په برید کې د افغان حکومت د ملاتړو ځواکونو یو ډیر لس کسیزه ډله وژل شوې ده. په ولسی جرګه کې د بلخ ولایت د خلکو استازي ګلالی نور صفای وای 13 ورځ د چمتال ولسوالۍ د نادرخان د کلی په یو جماعت وسلوالو برید کړی چې له عمله یې ډیر لس تنه اربکیان وژل شوې دي. همدارز دی بلخ ولایت دی پولیسو ویان شیرشاد دورانی دی وسلوالو برید کې دی وژل شوی کسانو په اړه وویل چې دغه کسان سیمایز پولیس نه بلکې ولسی پسون کوون کې دی.
څنټال ولسوالی کې او چاربولک مونږ هلته عملیات لرو. د درې خانه عملیات شروع ده او دښمن په شاکرې ترزاد ده. متاسفانه د خیزش مردمی او دیار لس کسان وژل شوی ده. د پولیس ملي الحمدلله څه خبره نشته او پیشین روان ده.
تر دې دمه وسلوالو مخالفینو د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې د ناامنیو لمن پراخه شوې او حکومت هم د دې ناامنیو د کب کولو لپاره د خالد په نوم عملیات پیل کړي او تر څنګ یې د حکومت وسلوالو مخالفینو هم خپلو جګړه ییزو فعالیتونو ته زور ورکړی. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
در وایس اف امریکا ډیبر ریډیو او ټلویزیون دی د امریکې آرکنسا ریاست کې بیګا د شپې نایټ کلب کې د دوو تنانو ترمنځ د اختلافات راتلو او بیا د ډزو په نتیجه کې 25 کسان ژوبل شوي دي. تفصیلي رپورټ په تاسو ته زمونږ همکاره ماوش چلی وړاندې کوي.
د امریکا آرکنساس ریاست په لیټل راک ښار کې د خالی سهر په یو نایټ کلب کې د ډزو په یوې پیښې کې د مطبوعاتو تر مخه شاوخوا 28 کسان جوبل شوي دي. د پولیسو تر مخه دا پیښه د ځای وخت مطابق د خالی سهر 2:30 بجې د موسیقۍ یو کانسرت په وخت مخې ته راغه، خو اوسه پورې د برید کوونکي په حق لا کوم معلومات مخې ته نه دي راغلي. او پولیسو ویلي دي چې داسې ښکاري چې ډزې کوونکي د یو نه زیات کسان وو. خو پولیسو په یو ټویټ پیغام کې ویلي دي چې اوسه پورې ترلاسه شوي شواهدونه دا د ترهګرۍ پیښه نه ښکاري او داسې ښکاري چې د کانسرت په وخت شوې جګړې له وجې ډزې وشوې. او پولیس دا وخت د عیني شاهدینو او ژوبل شوو کسانو نه اختنې پوښتنې کوي. د پولیسو تر مخه په ژوبل شوي 28 کسانو کې 25 د ډزو له وجې ژوبل شوي دي، او ځینې کسان هغه وخت ژوبل شو کله چې دوی د نایټ کلب نه د تښتېدو هڅې کولې. د آرکنساس یو ځایي اخبار تر مخه د ډزو له کبله په نایټ کلب کې ګډوډي جوړ شو او بهر وتو په هڅو کې خلک په نایټ کلب کې گیر شو. د ژوبل شوو عمرونه د 1400 کالو نه تر د 1500 کالو تر منځ دي. د ډزو د پیښې وروستو پولیسو د پاور الټرا لاونچ نومي د نایټ کلب د شرابو خرڅولو لایسنس منسوخ کړی دی. د لیټل راک ښاروال مارک سټوډیلا ویلي دي چې ښار منصوبه لري دا نایټ کلب وتړي. په فیسبوک پاڼه باندې ورکړې شوې معلوماتو تر مخه دا نایټ کلب دو چته دی چې په لومړي مزل یې رستورانت دی او په دویم چت یې نایټ کلب دی. پیښې په وخت په نایټ کلب کې موجود یو طالب علم مطبوعاتو ته ویلي دي چې دا هر څه یکدم او ناګهانه وشو، او د ډزو شروع کېدو سمدستي وروستو خلک په ځمکه سملاستو.
قدر من اوریدون کولیدون کو د وایس اف امریکا دی و ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه د محل پای تر سیږي ک تاسو دا خبرونه یو ر بیا لیدل غواړی نو په وپاڼې ک تای سی د وپاڼې پته دا www.voadradio.com په ټکنیکي اړخ باندې مرسته کوم کو مننه کو ز کلثوم کاکر سره د خپل همکار محمد اکرام درنه اجازه غواړو شش په درته غواړو.